اجملن مو د ازادي رادیو دی ما خمنې خبری مجله کې هر کله کوم سلامونه په دې خبری مجله کې اوري چې د کرونا د پیخو د زیاتې دوله کبله د افغانستان روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کمواله ده.
په څو اونیو کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړس پایې ویجاړې شوي، تیره شپه هم یوه پایا په ماین الوزول شوي.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایا هم په بمونو
په ټولنیزو رسنیو کې ملحقه کمپاین هم خبرو چې وایي پر هزاره ټبرو وروستي هدف بریدونه دي ودرول شي. اریانا افغان هوایی شرکت خپلای والوتک درې میاشتې وروسته له مسکو کابل ته ستنه کړي.
اساس زمینی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد
ماسی دیدی تور پر بنسر زموگ الوتک درول شوی و چی گوندی تاسو دیدی الوتک محاسبوی اسناد پر وقت
نید. خوپایل لخبرونو که وچه سالی محمد سالی درولی.
د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو له تېرې میاشتې 1455 حملې کړي. په پام کې ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو ډله نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ څرګند کړي. د قزاقستان یوه چارواکي د روسیې د یوه لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وښیي رد کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوالو طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیله 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درې شپېته وسلوالو جګړو او چاودنو مخنیوی کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړی چې طالبانو یوازې تېره اونۍ په وویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې شپېته ملکیان وژلي او 1026 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگټن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلی دی. بلخو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بدغیس والی وایي د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلوال طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او دوه تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بلخو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په انارباغ کې دوو کسانو په یوه پوسته کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دوی مهمات یې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تېره شپه طالقان کې د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤول وسلوال وژل سوي دي. په پام کې ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو ډله یا G7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړیستل سي. هغو هیوادونو ته ډیرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د اوو شتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگټن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکې امنیه قمندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی و. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تېرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوه نفره پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او پنځه کسه هم زخمیان لرو. ولی دشمن ته د شل څخه تر پنځه ویشت کسانو پورې مړي او همدا ډول د شو د پنځلو څخه تر شلو کسانو پورې زخمیان لري.
امنیتي چارواکو په تیرو څلورو ویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د قزاقستان یوه چارواکي د روسیې د یوه لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر پانکین څو ورځې مخکې وړاندیز کړی و چې د مسکو په رهبري د ایروشیا اقتصادي اتحادیه پر روسیې او بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په باب په ګډه عکس العمل وشي. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه غیر معمولي اعلامیه کې وویل چې دغه هیواد نه غواړي دا اقتصادي اتحادیه سیاسي رنګ خپل کړي. په دې اتحادیه کې د قزاقستان تر څنګ روسیا، ارمنستان، بیلاروس او قرغیزستان شامل دي. قزاقستان له روسیې سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري، خو په عین حال کې له چین او لویدیځ سره هم ارتباطات پالي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. په پام کې ده د نړۍ د او شتمنو هیوادونو ډله یا جی 7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړی. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړیستل سي. هغو هیوادونو ته ډېرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا یې اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د او شتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگټن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د او شتمنو هیوادونو په ډله کې جرمني، فرانسه، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلای شئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کرونا درېیمې څپې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې شل ولایتونه یا د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په درېیمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې وبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلی مجروح د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عامه روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی دی. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کورونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سرمیاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورنۍ مریضان چې دلته بستري دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي، او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په ټیټه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کورونا ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1,223 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 1,000 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کورونا ویروس چټک خپرېدو ته به پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د کابل په لویدیځ کې له هدفي خونړیو حملو وروسته د اعتراضونو لړۍ پیل شوی او اعتراض کوونکي دغه حملې د هزارګانو نسل وژنه بولي. د دې اعتراضونو ډیره برخه په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې دي. د سره مهاله اعتراض کوونکي وایي چې د امریکا په ځینو ښارونو کې هم اعتراضي غونډې پلان شوي. اعتراض کوونکي په افغانستان کې د هزاره ټبرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو کې هم چاودنې، بریدونه او نامنۍ روانې دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کابل په لویدیځ کې د هدفي وزنو په اړه پر ټویټر اعتراضونه د دغې ټولنیزې رسنۍ ډیری افغان کاروونکو د هزارګانو نسل وزنه بند کړی، د هشتګ په کارولو غوښتنه کړې چې دغه حملې د هزارګانو د نسل وزنې په توګه په رسمیت وپیژندل سي او مخه ونیول سي. د سیاسي چارو فعال آصف اشنا چې د اعتراض کوونکو له ډلې دی وایي په ټوله نړۍ کې یو شمېر اعتراض کوونکي چې افغانان دي دغه 24 ساعته لړۍ پیل کړې ده.
پر ټویټر د دغه انټرنیټي عدالت غوښتنې هدف د هدفي وژنو په رسمیت پیژندل دي چې له 2 کلونو را په دې خوا د هزاره خلکو په وړاندې روان دي. دغه وژنې د جینوسایډ کنوینسون او د جینوسایډ د کنوینسون دویمې مادې ته په کتو چې د جینوسایډ جرم تعریفوي، د دغو حملو هر یوه یې د نسل وژنې ښکاره بېلګې دي.
د ښاغلي آشنا په خبره د اعتراضونو دا ټویټري لړۍ د افغانستان او نړۍ په کچه د نسل وزنې د مخنیوي په هدف پیل شوې ده. د سټاپ هزاره جینوسایډ ټویټري هشتګ د شنبې په ورځ په افغانستان کې ټرند شو. له دې سره هممهاله د امریکا په ځینو لویو ښارونو کې هم یو شمېر افغانانو په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د دغو اعتراضونو یو تنظیمونکي داود وصل ازادي راډیو ته وویل
تظاهرات در رابطه با نسل
په افغانستان کې د هزارگان او د نسل وژنې په اړه نن ټاکل شوی چې په سیمه ایز وخت 2 بجې د امریکا د بیلابیلو ایالتونو لکه واشنگتن، کالیفورنیا، فینکس، اریزونا د نورو ځایونو کې د اعتراضونه پیل شي. سلګونه امریکا میشتي هزارگان به پکې ګډون وکړي.
د افغان حکومت وایندویانو په دې اړه چې اعتراض کوونکو دغه حمله د هزارگانو نسل وژنه بللې د نظر لور کولو ډاډ وکړه، خو ویلي دي چې د کابل د لویدیځ امنیتي طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د دویم راستیال سرور دانش لوري جوړه سوې ده. د ملي امنیت شورا دفتر وایند رحمت الله اندړ وویل چې دغه طرحه په دې شورا کې ترتیبونه لاندې ده.
د کابل د لویدیځ برخې امنیتي طرحه چې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوې تر کار لاندې ده. له تخنیکي او مسلکي ارزونې وروسته به جلال تماب رئیس جمهور ته وړاندې کیږي.
دا اعتراضونه د ثور په 13مه نیټه د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر ښوونځي د هغې خونړۍ حمله په تړاو دي چې پکې سل کسان ووژل سول. د دغه حمله له قربانیانو سره د مرستندویه بنسټونو لخوا مرستې هم سوي دي. د کابل په لویدیځ کې مخکې له دې هم ورته خونړۍ حمله سوي دي. خدای واضع د کابل لویدیځ نه دی چې پکې انتحاری او موټر بم حمله کیږي، بلکې مخکې د افغانستان د پلازمینې کابل او ولایتونو په نورو سیمو کې هم ورته حمله سوي دي چې د هر قوم کسان پکې وژل سوي دي. څو موده وړاندې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې په یو موټر بم کې 25 کسان وژل سول او تر ټولو وروستۍ حمله کې بیا 13 ورځ د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي حمله له امله ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته.
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوري په ریپورت کې مو د هغه بریدونو په اړه د اعتراضونو په حق له واوریدل چې په وروستیو کې پرله پسې د کابل په لویدیځ کې کیږي او تر ډېره یې هزاره ټبری هدف وي، خو د افغانستان د روانې جګړې آباد یوازې د کابل تر لویدیځ نه دی محدود. په ګڼو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د هلمند، کندهار او بدخشان نام د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په اوروزګان کې هم ویل کیږي چې دغلته د ګیزاب او چوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تودې جګړې شاهد دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې دریم ورځ ده. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر ګیزاب ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لوري پر شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوی چې د یادی جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس هم هلته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنګیږي او دشمن ته ډېره سخته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چوره ولسوالۍ هم ډلې بریدونه کړي او غوښتلی چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي د افغان پوځیانو له لورې بریدونه په شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ایدا ویرت کړی دی. احمدی ویلی دی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او نه هم افغان سرتیرو پر مخ تاک کړی دی او دغه راز یې په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته اوښتې مرګ ژوبله رات کړه. دا بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه له مرکزي ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول. د دې لړلې درش په تکلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هجومي عمله کړې ده. هغه ټوله پوسی کته کړې دي. پولیس کس عسکر تسلیم سوي دي چې شي نه ورسېدي. درې نفر عسکر په شهادت رسېدلي دي چې اوس هم د میدان په ډګر کې پراته دي. لمر ته
خو د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد او دغه ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي وایي چې ګیزاب ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او هلته د طالبانو سره په لوړ مورال په جګړه بوخت دي. دی د ورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ورزګان په هیڅ یوه سیمه کې به طالبان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
آزادي راډیو لوونه ترو
اریانا افغان هوایی شرکت وی له درې میاشتو وروسته یې له مسکو نه خپل الوتکه بیرته کابل ته راستنه کړې. دا چې دا الوتکه ولې هلته ایساره وه په اړه یې تفصیل دی رپورټ کې اورو.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وړونکي الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یوه مسافر وړونکي الوتکه له دې امله چې ګوندي محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه وو ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
اساس زمینی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد را محاسبه
دیدید. دی طور پر بنسرد زموگ الوتکه درول شیوه چی گوندی تاسو دیدی الوتکه محاسبوی اسناد پر وقت ندی سپارلی چی وروست دا اسناد و او راپورون لمخه دا موضوع محکمه دلاره او لسیرن وروست دا اسناد پر بنسرد دا روسیه دا هوایی دگر دا گمرک برخه دا زین و مسئولین و وظیفوی غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړه نه و او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالي زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکي الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي تیر شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برښنا وستنه د ماین چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د دې شرکت له ویان سنگر نیازی سره زما همکار مرکه کړې ده او په سر کې ترې د تیرې شپې په اړه پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکاران وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې طربا ولسوالۍ کې په مونږ انځول شوې وه دا بیا ودرېږي او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تقدور کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخ کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوې که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمونږ له آزادۍ راډیو نه اوري. له تېرې شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بیلاروس د الوتکو ټاک راټاک او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بیلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بیلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولېږدوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تېروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړې چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب @ rferl.org.
دوستانو وسم مخکې له دې چې ستار فروغ راشي او د آزادي راډیو بل خبري مجله درته وړاندې کی د ژوند له رنگونو یو رنگ راخلو.
دا ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس در تو ایت سی څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک بیرته ډیر زر درته کثیفه ای او ار سر چیرته چی؟
بس کله مو پاک او بیا خلک ورځي بیا زمین هم دغه کار دی. بس هغې واچی مونږ پاکه و. بس
څومره پازابې دي خلکو سره؟
والا ډېر خل دسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچوي. مثلا ځنګلي بازای نه چې دولت نه روري بس او زوال دانی نه روري بس هر څه گلدان ته واچي ورز چې ته برابر شمه او دای کې واچي.
له موټر دیم خلک لیدلی چې د انرژي بوتل د شینه چې
کوتي او بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خو یې بس خو واچي. بس کله بو بس بوتل د انرژي د شینه.
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
نو پوی خلک دی د زادرا بس یک تعداد خلک پویږي که هغه ځنګلي خپل ځای ته رسي یو تعداد بس از ځای واچي واچي. بس
سر تر بیګا به څومره کثافات ل دي سره کوټولې؟
مونږ خو ولا ډېر دوله بس ډېر مونږ غونډو بس کله یو موټر هم غونډو کله نیم موټر هم. بس زم د هر ځای برابرۍ یو ځای نه ده تو سایه نایاب ده مثلا. بس هر ځای ماشومان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بود با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواری خلکو نتی دی خار پا پاکهی که لطا سره چومره برسته وکلی؟
مونگ در خلق نغال وکو بس خلق نون سر امداد وکی نون سر کار وکی شاروالی سر یوزایشی اوس شاوالی زنده سی رسوله مثلا بهر کو سوار بازار مثلا کارگر تنظیف کی مثلا بل خلق مصر واشت اپنا کی مون نشی کولی مثلا
تم ردی خوخی گیت تا تو لوراز تنظیف کاری یا پاکاری وکری
والا زمون هم دغه کار مون دو دیک شکر و باسو بس زنده که رس قلار پیدا که و بس دغه وظیفه دا کار که و بس شکر و باسو
بیر زیاده منونه
خیلی روزی